خوځښت کمیږي، دی ډیر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي، په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی، لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره، لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو، او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي، چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي او انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی، نه مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه د چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هڅه تېر شو، ځواني هم هسه تیره شوه او هغه څه راست راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي فکر کوم دغه شیان ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي چې ډېر وخت چرټ ونه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته تللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود، فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی، که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ضایع کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوي ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو او پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسېږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شیانو لپاره، د دې شیانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي، پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کېږي.
ترنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر اباسین بهیر نږدې میاشت توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات به لوړوي او ښاري تنظیم به مراعتوي. خو داسې مهال چې یوه عایداتي اداره په پور کې ډوبوي، څه ډول د هر څه ممکن دي؟ ولې ننګرهار سره له دې چې ډېر کوچنی ښار دی بې نظمه دی؟ دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خپرونه کې له خاروال اباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب ښه راغلاست. اجازه راکړئ چې زه پوښتنه وکړم، وروسته له دې چې تاسې خاروال سوئ، د ننګرهار یا د جلال آباد ښاروالۍ کې څه بدلون راغلی؟
ډېره مننه. حوال خو ستاسې ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوی یم، ډېره مهمه دا وه چې د خاروالۍ د اداره چې ډېره خوره وره شوې وه، دا راټوله شي، بېرته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار دپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یوه میاشت کې چې د داخل نم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د ښار دپاره.
د دې تر څنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنه کړې وې چې په دې اداره کې به له فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شوه چې په ننګرهار جلال آباد ښاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نه سترګې پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او بخصوص په عایداتي ادارو کې لکه ښاروالۍ دی کې د فساد دپاره زمینه برابره ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوې په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزوری دی چې دا خپله د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغې ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپله په فساد باندې اخته وي، هغوی تل غواړي چې په یوه لاره نه، په یوه لاره باندې د فساد دپاره ځان ته زمینه برابره کړي. متاسفانه په جلال آباد ښاروالۍ کې هم دغسې ستونزې وي، او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد دغه کچه ګراف چې د ښاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کو او هغه ځینه ما په نخ کړی دی په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت ارزونه کې چې په دغه اداره کې زفاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره زمینه برابره کړې ده نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد هغه کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطحه کې دي او کل خاروالۍ دواندې په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجودي نو دا غي د پاره موږ کار کوو. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو بهرم شته ځینی مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم
خاروال صاحب. یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېر دغه افغاني د اداره پوره وړې ده په دې برخه کې هغه حقیقي موضوع څه ده ولې یو عایداتي اداره په داسې اداري بدل شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې اداري ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ دغه عمر عواید باید ولرو او دغه عمر زمونږ باید مصارف ووسی د عوایدو په اندازه مصارف به په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجې لرو یو عادي ده چې نورمال اداره په غوې باندې ساتل کیږي او دویمه برخه د بودیجې چې د انکشافي ده چې موږ په خار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تیرو کلونو کې دې ته پام ډیر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجې لرو مګر پروژې په پام کې نیول شوې دي چې دغه انکشافي پروژو بوج چې د مثلا د 90 مالیکان نه 90 تا د 90 مالیکان نه 90 تا د 90 مالیکان نه د 1400 مالیکان تر انتقال شوې دي او دا جمعاً 400 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالۍ پوره وړې ده او په دې کې څه کارونه سرته رسیدلي دي چې هغه تقریبا د 120 میلیونه په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسیدلي. باید دا ووایو 120 میلیونه موږ قراردادیانو ته پی کو وری کو تادیه کو او د 300 په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تیر مالي کال نه د تیرو مالي کالونو نه دغه 400 مالي کال ته انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته موږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې موږ سږکال یوازې د 400 میلیونه
افغانیو اټکل کړی د عوایدو برخه کې. ما د عوایدو بس باره کې پوښتنه کوله چې په 1400 میلادي کال کې دا ټارګټ وړاندې په 99 کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف ټاکل شوی
په 1400 مالی کال کې موږ په حدود 1.5 میلیون افغانۍ په حدود کې کسر لره. یعنی د اټکل نه موږ دومره کسر د عوایدو کړی او دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا و چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وي هغه ودرېدلې د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود 40 نه تر 45 میلیونه افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ شو.
خاروال صاحب یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته ولې د ګمارنې پروسه په کې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي. ویل کېږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي ولې د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا دا څنګه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د نه نوې کال کې چې کوم تشکیل پاس شوې ده هغه پاږي کې ویني بستونه تزئید شوې دي، نوې ایجاد شوې دي چې دا غوښته لپاره باید کسان استخدام شي، او د دې ترڅنګ په زینو بستونو باندې حکومتي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه په نه ده تطبیق شوې، یا د ملکی اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه په نه ده ته شوي. نو په دې اساس باندې د خاروالي 100 بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټ لیسټینګ پروسه یې جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده خو بیرته به دا پروسه پیلېږي، او دغه 100 بستونو ته به د امتحان
دلارینه کسان استخدام. خاروال صاحب، یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ د موټر ازدحام او یو لوی سونځ البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې لنګ دی ډیر زره زیات ریکشاو تاګ راتګ کی د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد خار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس پکې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسیږي، تقریبا د 1.5 چندو نه زیات خلک اضافه اوسیږي په جلال آباد خار کې. د دې لپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې خار ته وسط ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخینه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولې دي چې خار انکشاف ته دا کی خو کده دغه موجوده خار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو. نو پرته د شک چې مشکلات ډیر دي، زمونږ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د خار په وټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د خار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی، ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کیږي پکې. نو خلک راوختي دي سړکونو ته په همدې شکل، ځینې لاس پلورونکي په سړکونو مولاد دي چې د ترافیکي بندښ سبب ګرځېدلي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې کلو لارو ته دکاندارانو خپل مالونه رایستلي دي، 50% رش دوی جوړ کړي. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دکان او خپل لارې خوشی کړي خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپل لارو باندې 50% ازدحام کم شي، او په دویم ترتیب کې مونږ د لاس پلورونکو لپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لارې پیدا کړو. ځینې کوچي فرعي کوچي چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوی یا تګ راتګ پې نشي کولای، مونږ غواړو لاس پلورونکو په هغه کې تنظیم کوو، او د دې ترڅنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د خار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کو.
زه ولنډ پختله کوم هم د لنډ جواب مورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډیره پورې د خالي تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزي دغم د پیاده روونو نو دکانونو د مخینه خلک لري کې همدارنګ خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکي کې مې هدف دی. اما اساس له تګرو سبیر ته دغه کسان خپل ځایونو ته راځي، د پښو ماګه دا کیسه به تر کله روانوي؟
اصلا سون زده ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي، تر هغه پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم من سره همکاري ونه کی. د خاریانو همکاري چې ده ډیره ضروری ده د خار د نظم پراوصل کی، د خار په تنظیم کی. نو زمونږ هیله ده چې خاریان من سره په دې برخه کې مرسته وکړي، او لکه د مخه مې چې یادونه وکړه چې مونږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو، او د مخمیوي علي چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو، او د دې ترڅنګ دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغه کې ځای پزی شي.
د جلال آباد خاروال انجنیر اباسیر بهیر، ډیره زیاته مننه.
کورم ودان.
زخو شرابیم شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی از دی کش کے ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سر جانکڑے برخی غزلی دی کش کے ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم درد غانم پخار یو مذہب کے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے اوز خوش شرابیم زخو شرابیم شیخت ذرا سر جانکڑے برخی ازلی دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سدی رات توائے کشین پخلوت کی شیخ سدی رات توائے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے ولی پخپل زاندہ حسی عرق جہان تنکڑے اوز خوش رابیم شرابیم شیخت سرا سر جانکڑے برخی ازلی دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم